د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه فرشته صحاکمه د دې سات په خبری ټولګه کې تاسو ته هر کله کوم پیل کو د دې سات په تازه خبرونو د ایران پر پوزي اهدافو د اسرایل او لبریدون ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیرایګر بولی د دفاع حق لري د ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور پر بنسټ په غیلمی کې چې نه د اکتوبر شپږمه د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ده د بریټ په کلک ټکو غندل شوې دی په غیلمی کې وړاندې د بریډونه ل نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو ل منشور سرغړونه بللې ده ایران ویلي په دې بریډونو کې دوه سرتیری ټپیان شوې دي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلې کې ایران دا تایید کړي چې د دې هیواد پر پلاس مینه تهران او شاوخوا نور سیمو کې اسرائیل او پوزي اهداف پرخه کړی دي ایران ویلي دي بریډونو محدود زیانونه اړولي دي د اسرائیل او پوز نن سهار په ایران کې یو شمیر پوزي اهداف په هوایي ځوابي بریډونو کې پرخه کړی دي د بریډونو ورسته له هغه دي چې ایران د اکتوبر په پایل کې پر اسرائیل په لاسهاو بالستیک توغندي و توغول ل دې بریډونو ورسته د برتانیې صدر اعظم کیر سٹارمر ویلي ایران باید دی بریدونو ته جواب ورنکړي د رويټرز د راپور پر بنسټ سٹارمر لکیل خواو د زغم غوښتنه هم کړی ده په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصيلي راپور هم لرو د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژندل شوی وسلوالو د بریټ کې څلور سرتیری ټپیان شوی دي پولیسو پرونه په یو بیان کې ویلي ل اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو بریټ وکړ چې دوه اتیا بندیان یې لیکدول د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو د پولیسو په بیان کې راغلي د بریټ پر مهال 19 بندیان له سیمه وتښتې دل چې وروسته بیرته نیول شوې دي پولیس ویلي په دې بریټ کې څلور سرتیری ټپیان شوی هم دي خو د پاکستان د حکومت مخالف ګوند او د تحریک انصاف مخکښ غړی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور په یو ویډیو کې پیغام کې ویلي چې په بسونو کې د دوی د ګوند غړی وو او بریټ پر خپل پولیسو کړای دی د داو د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارړ رد کړای دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا یاد غړی د اکتوبر په څلورمه په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د لاریونونو پر مهال نیولې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني نصیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکسپانډي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن په خبرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو شمنو ته غاړه کیدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوی بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه رسمیت وپیژني د فایق په خبره نړیواله سرچینې د افغانستان کې لخصو ملاتړ وکړي فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د خزو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواهي وړم اوراسه په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیال امینی محمد د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته په وینا کې ویلي په افغانستان کې لټولنې او حکومتوالۍ د خزو شدید محرومیت د خزو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک په توګه دی ایتالیا د افغانستان لپاره نوې سفیره ټاکلې ده د ایتالیا د بهرنۍ او چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکسپانیا په خوني ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی یې د افغانستان لپاره د نوې سفیره په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپل چارې مختبیایي اوګلینی ویلي دغه مسولیت په ویاړ منی او د خپل کار په برخه کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکوي ل ایتالیا سربیره د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمیر نور هیوادونو سفیران او استازي خپل چارې له دوهې مختوړي شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته سترګې غړولې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او سپورتي خبرونو وخت د افغانستان لپاره ولس کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډله سبا یک شنبه د بنگلاديش پر وړاندې د لوبې میدان ته کته کیږي د ولس کلنو دو کم عمره د اسیا جام د فوټبال د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان سلورمه او وروستۍ لوبه ده د سیالي به په کابل د کابل په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې وشي افغانستان د تیرې جمعې په ورځ درې د یو پر وړاندې کمبودیا ته ماته ورکړه او د اسیا ملتونو جام ته یې لار ومونده د اسیا د ملتونو جام سیالي په 2015 کال کې پیلېږي او د کرکټ له ډګر یو خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالي په لړ کې ورسته سیالي ده پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلو ده چې افغانستان وتوانید د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې سریلانکا او بنگلاديش ټیمونو ته هم ماتې ورکړې وه قدر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم خراغلي خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د ایران په ایران کې په روسي بریټ کې به د روسي سرګندونه څه دي په دې اړه راپور لرو او د دې ترڅنګ د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه اخیستل شوی
چین سره زموږ سوداګري شاید $800 میلیون ته رسیدلې وي ولې دغه تر لس سلنه څخه کم صادرات دي نوی 95 سلنه واردات ده
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې تر اوسه یې د راټول دل شوی 400 بیل عنوان کتابونه له بیل بیلو کتابخانو راټول کړی دي
افکارو د اسلام زب افغانیت زب افکارو یزموساس هغه شکم اساسات یزموساس ملی وحدت د ورورګلوی د نظام پایخ دی دغه په مقابل کې شکم شیان یغه مخلیسو
پلان په خبرونه کې د نړۍ او افغانستان پاک لنور راپورونه مشته را سره اوسې
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه طبيعه هم خرغلی شروع کوو د راپونونو په برخه باندې څنګه چې تاسو مخکې په خبر کې هم واورې د اسرائیل نن سهار پر ایران ازوابي هوایی بریدونه کړی دي ایران دا بریدونه تایید کړی دي او زیاته کړی ده چې په دې بریدونو کې دوه کسان وژل شوی خو نور زیانونه یې محدود دي په همدې اړه فریده سیال را سره په استودیو کې د نور جزئیات بل هغه واورو
مننه فرشته جانې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره د اسرائیل بریدونه په ښکاره لنډیوال قانون او د ملګر ملتونو الله منشور سرغړونه ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د اسرائیل له سوابي هوایي بریدونو وروسته په یو اعلامیه کې د بریدونه پاک لکه غندلې او ټولو هغو هیوادونو مننه کړې چې د اسرائیل پر دې بریدونو نیوکې کړې دي خو په اعلامیه کې د نن سهار د بریدونو په اړه د ایران د پوځي خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی عربي سکای نیوز په راپور کې دا کړی ده چې ایران د دریم ګړی لارې اسرائیل ته اطلاع ورکړې چې د بریدونو ته سواب نه نور کوي بل بل او د ایران تسنیم خبري جان سپای پازران انقلاب ته نږدې د وی سرچینې په حواله ویلي ایران د اسرائیل د هر ډول بریدونو پر وړاندې تیار دی ایران با د دفاع حق لري او په دې کې شک نشته چې اسرائیل با د هر ډول برید پر وړاندې مناسب ځواب ترلاسه کړي اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او وی ویل چې پوزي تاسیسات باندې خکړی دي ایران تا بریدونه تایید او وروسته ویل چې په دې بریدونو کې دو سرتیری وژل شوی خو نور زیانونه محدود دي سینن ټلویزیون د یو شمیر اسرائیلي سرچینو په وینا ویل دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دی وشتلی د ایران په پلازمینه تهران کې نن د چاډونو غګونه هم واوریدل شول د ایران نیمه دولتي فارس اجانس ویل چې د تهران په جنوب او جنوب الویدیس کې یو شمیر پوزي مرکزونه پنهښ شوې دي ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړی دی چې تهران ته څیرمه په کرچ ښار کې هم چاودنی اوریدل شوې دي تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو په اړه کڅام راپورونه نشته خو په ایران کې ټول الوتنی زندول شوې دي د ایران ایرنا ژانس د هوای چلند ادارې په وینا د خبر ورکړې دی ویل دي چې تر ثانی امر پورې به د الوتنی زندیدلې وي د اسرائیل پوز په بیان کې نن وویل د ایران رژیم او پسیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال اکتوبر لومې را پتی خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلانو بریدونه کوي چې په دغه کې د ایران لخوري په مستقیم ډول پر اسرائیل حمله شوې دي په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې سواب ورکړي ایران د اکتوبر په نومړی نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لوري وبشتل او د پتیروش په میاشتو کې دویم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرایلو برید د ځان دفاع وبلله. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وویل چې په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي پر ایران د اسرایلو له برید مخکې ایران خبر شوی و او په دوی خبر شوی و په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی له دې حملې څومره خبر و. د اسرایلو دفاع وزیر تیره اونۍ ویلي و هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرایلو ته زیان ورسوي درنه بیه پرې کړي. بل لور ته نن سهار له عراق او سوری هم د بریدونو راپورونه خپاره شوي او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څېر ټولې الوتنې ځنډول شوې. د سوری دولتي خبري اژانس ناسا راپور ورکړی و چې اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د سوری په مرکزی او جنوبی سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم بنخه کړی دي.
مننه فریدا سیال و چې د اسرایلو د زوابي بریدونو په حق لایې پر ایران تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې زول نورو راپورونو سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وي امنیت شورا مکلفه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان بحران په بیړنۍ ډول وڅېړي. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي څو نړیوالو بشري حقوقو ته ژمن پاتې شي. په همدې هکله سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان بحران د بیړني څېړلو په برخه کې د عمل غوښتونکی دی. نصیر احمد فایق د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه د دې وینا متن خپور کړی ویلي د ښځو د حقونو بیا راګرځول د عدالت حساب ورکولو او نړیوال امنیت لپاره اړین دي. ښاغلی فایق په دې ناسته کې له یادې شورا څخه پنځه مهمه غوښتنې مطرح کړې. نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید طالبان اړ کړي چې نړیوال بشري حقونو ته ژمن پاتې شي او په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق په خپلو غوښتنو کې د سولې په ټول شمولیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو لپاره د نړیوالو سرچینو په ځانګړي کولو ټینګار کړی. په بیان کې دغه راز غوښتل شوی چې له طالبانو سره باید هر ډول تعامل اصولي او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ملموسو پایلو پر بنسټ وی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په افغان میرمنو پراخ محدودیتونه لګولي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او افغانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو د وضعیت په بدلون کې د عملي اقدامات ترسره کړي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن طاهرې کریمي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید طالبان د بشري حقوقو د نقص له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
طالبان هغه کسان نه دي چې اصلاحي نړیواله ټولنه باید دوی سره په هیڅ ډول تعامل ونه کړي، بلکې دوی د نړیوالو قوانینو له مخې محکمو ته راوستل سي او په نړیوالو محکمو کې د محاکمه سي او جنسیتي اپارتایډ ته په رسمیت وپیژندل سي.
د کابل اوسیدونکي چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په وار وار دا ډول غوښتنې کړي خو ملګري ملتونه دي د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي اقدامات ترسره کړي.
د متقاضه د امنیتي شورا نه دا د چې جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژندل شي او د تبعیض چې کوم جنسیت لوګي د افغانستان کې غلای دی په دې منځل لور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد هم د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ ښیي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې جاوي مشري سیمه باهوس هم په دې غونډې کې ویلي وه میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
قدر مناوریدونکو راپور مو واوریده وس هم برته ګرځو د خبرونې بل راپور ته د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوی ګامونه چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نور نه اخلي. په عین حال کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یو تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ل روان دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ول د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یو ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدرس پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او اربل هیواد سره ګټور ده په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچیر کم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا خوده لري چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویل دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د باس لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نو موري دفتر د هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅه پیل کړي څو د واخان غرنۍ لارې چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړۍ او دوهونه یو کې شاوخوا یو لس نیم زره افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ایو ایم د راپور له مخې د سپتمبر میاشتې د وروستۍ دوهونه په پرتله په دې شمیر کې 8% زیاتوالی راغلی. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا ایو ایم وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15مې نیټې 1,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د ایو ایم د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو ام دراپول مخې یو 15% افغانان د کور د کرایي او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني. وایي په یاد هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هیواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل. خدا رستانه شوی شکایت کوي وای په افغانستان هم موسنه دی او ژوند یې لګڼو ننګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه راستون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وایي
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری ته کې تا خاېب دلته پر کاولای نشو. دا سره یو زمينه ریکارډ هم نه برابر کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته تورونو کورونو کې مړول دي خورونه ټول خراب نو د شمې خطر مشکلات بيخي ډېر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو ایم د راپور مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 را په دی خوا نږدې 1.5 لک افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې 40% یا څه باندې 2.5 لک یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,6,569 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت وې تر وسیه د راټولېدو لپاره 400 بیلابل عنوانونه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د اول مخې د دوی د ایدیالوژي، عقیده، د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دی ویلي چې دا شمیر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډیر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولولو بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. فیروز عزیزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاء الحق حقمل یو ویډیوي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي:
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطع تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد، د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ساسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ساسو ملي وحدت د ورورګلوي د نظام پایښت دی، د هغې په مقابل کې چې کوم شیان یې هغه به مونږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه مونږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ساسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت چارواکی وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي او دغه راست په خبره یې د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حقمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خبرندوی ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خبرندوی ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور لمخې زیانمنه سوي نور هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره ترې بریدا درسي وو یا په ډېرو محروم ساحو کې وو، هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت به تر ډیره د تېر جمهوري حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غراز د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل: سه حل کې د چیتیر لمریز کال یو شمیر کتاب لرونکو او خبرونکو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي و چې د طالبانو حکومت ترې بیلا بیل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دی ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب لورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلای او ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوای دی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل و او داسې کتابونه هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غراز د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د کتابونو په اړه راپور مو اوریده. د ترڅنګ یو بل هنري راپور هم لرو. یو شمېر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شوی محدودیتونو نه هیله کړې دي. سنا ککړ راپور په چمتو کړی تاسو ووري.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی برماتن هوی
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
اساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغړې پریالې ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډېر کړاوونه ګاللې، له خپلې کورنۍ سره په بي برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ د چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 10 ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال 1328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګرۍ څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دی ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منه دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دې بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پانځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دلنداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
خوایا منګه هم دی هنر او هنرمند ورځ لرو زما چې دی کې خو وختمو په کسبین شو چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ هغه ورځ چې به ساري الژیو انګیرونو باورونو د مغولس تقدیر ولجه کړای دا هنرمند په کلمو کې و بتو دی نشوي هنرمند پس اسانی سره سره و نشو کله
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده په دې ورځ د هنر ارزښت د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کیږي د هنرمند په کلمه کې انځورګر سندرغاړی مجسمه جوړونکی فلم جوړونکی موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول
د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې بعد زهرو کاروان اونیز خبرونه درته وړاندې شي خو تر هغه مخکې بیا هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته د ایران پر پوځي اهدافو د اسرائیلو له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران د هغو کړنو پر وړاندې چې دوی بهرني تیریګر بولي دفاع حق لري د ازادي رادیو د فردا څنګ د راپور پر بنسټ په هغه اعلامیه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې د برید په کلکو ټکو غندل شو وایي په لامی کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او ملګرو ملتونو له منشور سرغړونه هم بلل شوې ده ایران ویلي په دې بریدونو کې دوه سرتیری ټپیان شوې دي خو نور څه زیان نه دی ورسېدلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدل کې دوه لپاره نړیواله ټولنه جنسیتي اپارټایډ په رسمیت باید وپیژني نذیر احمد فایق پرون جمعه پر خپل ایکسپانی افغاني ټوئیټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا د متن خپرولو سره له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي سو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کیدی او نړیوال دی د طالبانو لخوا پر خزو لګول شوی بندیزونه د جنسی اپارټایډ په توګه په رسمیت وپیژني د فایق خبران نړیواله سرچینې د پاکستان کې لکه زملاتړ وکړي دا اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټر پر کاروان د ناپیژندل شوی وسلوالو په برید کې څلور سرتیری ټپیان شوی دي پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي ل اسلام آباد د باندې په سنگجانې سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغه دریو بسونو برید وکړ چې دوه تیا بندیان یې لیکدول د پولیسو خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلې ده د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت په نوو وخت پر خپل ایکسپانی یا ټوئیټر لیکلی وو چې سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلې چې د قطر له پلازمېنې دوهې په خپل چارې مختبیایي او د افغانستان د کرکټ د ابطالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي د افغانستان او سریلانکا سبانۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خاملي کېدو او پوسلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د 4000 موتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده
تیر دریو کالو کې د 4200 څخه پورته خزینو درملنه تر سره شوې ده همدارنګ دوی د مشورې برخه د فالو اپ برخه د غټول فعال دي
دا چې نشي مواد ولې د مور پر شیدو نه وړا غیز کوي او موتادی مندي څوک لري چې شیدې پاکي او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې د بد اغېز کوي. دغه وده کې د عصبي او فزیکي دواړو وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یو ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یو کار پسې لیږي، خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی وو دا به په ډرامه کې واوري.
ښه ورار، اوس دا وایي چې څه خدمت دی؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی واخل.
انوار کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خود یې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره دی ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي، او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې عمله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي، او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملی کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خا عملی کېدو او په سلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړی 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي دی.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره له خپلو پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو 2 کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه کړي بزګران نشي کولی چې د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دی کرلی. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي، او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بل لار نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
ترګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله 2 برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډیر تریاک په بدخشان ولایت کې تولید شوی دی.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو غاکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر څلور زره ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، لهم دی عمل دوی ته د درملنې زمينه نه ده برابره. د موضوع نور تفصيل به زموږ د همکار پر راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت اته د شکلنه فاطمه د دریو ماشومان مور ده. د له دوو کالو راهیسه په خيخه موتاده شوی او په دې موده کې له اولادونو څخه لري په زرنج خار کې له موتادو خزو او نارینه سره ژوند کوي. فاطمه وایي چې د اعتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لري والی هم زوروي. دا په دې تمش په اورزي تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمينه ورته برابر کړي.
دوه کال کې چې متاده شوم او شپه او ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم، وګي ته ګي ماده خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولای. په دې بدمرغي کې کېلای ما کله طالبانو حکومت واړی چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، چې موږ درملنه دی وکړي، یو کار دی وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا محل په افغانستان کې د موتادو خزو او ماشومانو د درملنې لاس مرکزونه په واکې لري او دا مرکزونه په منظم ډول د موتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه موتادینو درملنه کړې ده.
تیر دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه تر سره شوې ده. همدارنګه دوی د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټول فعال دي تر څو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس موږ سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، هغه کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومانو درملنه تر سره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې محل د موتادو خزو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشټوالي له امله د نیمروز ولایت د موتادو خزو او ماشومانو په شلبستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه کوي چې د موتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د موتادو خزو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
د دې کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کډرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عامې روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کډرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لوی ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او د غډول د معتادینو د ساتنې او پالنې شپېته کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
ایا په هیدلست چې رسنۍ له نشي موارد سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې هغه د رسنۍ یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد او پادرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورنوي قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد او د ازرار نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد او د استعمال لوري ته مخونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب او طاقت هم رسنۍ تلای شي، د خوب او طاقت مور او پلار ته وایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، کڅوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې لایق سره تعامل څنګه وو. دا ټول هغه لار دي چې واځي رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. کچیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارینو ته ځان ورسېږي، غوی د پوهاوی د لپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسېږي چې څوک د تولید کار کوي، د غوی د مخنیوي په مورید کې کار وکړي، او د استعمال په مورید کې ټولنې ته ځان راورسېږي، د قاچاق په مورید کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسېږي چې څوک خارونو ته ټولنې ته د مګه دغه زهر را رسېږي، او دغه ته ځان ورسېږي د حکومت امنیتل اورګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي او یقینا به موثمر واقع کېدای شي.
آیا په هیدلست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونونس 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2:15 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشې موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او موتادیږي. دا چې نشې مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشې مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشې موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د موتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او موتادې میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشې موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. ښاغلی بزګر په پیل کې د مور پر شیدو د نشې موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارا د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته را نشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو یا لټ ډاون برګون یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکو ته نه راځي چې ماشوم وخوړلی شي، نه هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه کوي، دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه ودې متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نشي کولی، صحیح خواړه نشي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوړ ځواکي د نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید راکم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشې مواد لا ډېر د یوې نشې مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لار پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته نوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودل شي. بل نیکوتین دی، نیکوتین په تنباکو کې سیګریټو کې چلم کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دی، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دی، د چرسو فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیوم یا تریاک دی چې د هیروینو په شکل باندې ځینې نسخه کې ډاکټران ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې به ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدر توکی منابحات محرکات هم چه پکی کوکاین و فتامین دی، متانفتامین در شامل دی، دام در امور در شدو دلار ماشون در انتخال دلش. بنزوتیزیپین نور در مندی چه در دکتری پنسخه کلیکی اغام در شدو دلار ماشون در انتخالی گی پا غمان نوال آقیزی که.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثرا نشه یي مواد چې د مور د خوانې استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د هماغه لارې شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل، د شیدو تولید، د تغذیې کیفیت کې بدلون راځي، دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشه یي موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشه یي موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه په ماشوم ته د دوه نه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتینو دا شیان دي چې د دې تاثیراتو د دوه نه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې ما وویل چې د تترا هایدروکانابینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پات کیږي، ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دی، یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درېو نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي، او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې د څلویښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبره دا چې امیدواري په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی، نو دغه مور دی یا والدین دی د مسلکي مرستې غوښتنه وکړي، د احتیاط متخصصینو سره چې هغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي، یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. که بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومان لپاره د شیدو کې امکان لري، د شیدو مختلف فرمولې دي، د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړل شي، هغه واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته د هغې د کیفیت نږدې دی، یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي، هغې تحمل کولی شي. خل هغې دا ده چې ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي، کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته به شیدې ولا ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ګرانو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په کلي کې اوسیږي او په کښت او کرونده ژوند کوي. یوه ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یوه خاص کار وایي. اکبر یې هم مني او په هغه کار پسې له کوره وځي، خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي، خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لېږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر بچیا، وا اکبر بچیا، چیرې؟
داله بابا، دلته په غوجل کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دادې راځمه.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لک چرس را ته راوړي.
د غمګی چرس دی سا، یو خوستا چرس موږ تبا کړو.
څه تبا شوې بابا؟ هیڅ بلا نه وهلې.
چې دا غم لړلی چرس موږ کور ته راغلی، نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راس پیرا کی چې او دو روپی پلاس درسی په چار سوی لگه.
دا دا بابا راغلم، چه دی وایل؟
دا پیسی وقت لالا نور لالا سقه چار سرا تراؤڑا.
و سریا، خپل خوب دی بلا اخته ای، او سالکم پیخته کبی؟
نه پیخته کیگی بابا، لس کالا می پسی گروتو پسی دکان تا واسطه و او دو کالا کیگی چه پا چار سو پسی لگم. که پیخته کیده نوز به وقتی لاسی گریتی یا چرسی شوی وای.
آره ورځ خو منګای نه ماتیږي. خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرس وخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځای اندېښنې کوي.
ونو کله چې پلار چرس څښوي نو زوی به یې ولې بد کار بولي؟
زه خیر دی، اوس دا خبرې پرېږدی. بابا راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچیا.
و سړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
خدا شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه ورار، اوس دا وایه چې څه خدمت دی وکړو.
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما غواړ شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خوا خدای هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړې؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی، نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې ته هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچه، ته ما نشې غولولی. بس زه پوه شوم چې ته هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډیریږي، زموږ ګټه هم سره ډیریږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام، خیریت خدای؟ ته څوکی؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده هیروینو پوڑی یادوم.
زخو چا پوڑری نیم که ده هیروینو پوڑی برا سروی.
مداریگا، زم سا ده پره یاریم.
تو خو خب پاک صاف او تازه، ستا رنگ خود عملی نده.
یار بادارا، کسی داسی ده چه ما اول چرس شروع کرل. چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده. خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه، زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دادی، پوڑای واخلا، ورزا جر لدی زای ولارشا چی پولیس رانشی.
دا زادی راڈیو درن آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوان هم دوم رو تربیام پر لوی و مهربان الله سپارو. دا خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک مشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.